السلام علیکم شپک بجی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د مازیګرنې خبری مچلې اوریدو ته هر کله کوم دا نیم سات خبرونه د اکرام مسکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د کلیو د پراختیا وزیر وایي امنیتي ستونزې د دوی د پروژو پر وړاندې ستر او جدي خنډ دی. دا په داسې حال کې ده چې تېر شپه په بلخ کې د دې وزارت نه کارکوونکي نامعلومو وسلوالو وشل. د سولې عالي شورا وایي د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې دا غوښتنه چې اسلام آباد باید د سولې په هدف حقاني شبکه او طالب مشران افغان حکومت ته وسپاري یو مثبت اقدام دی. دا سیمې د مهمو تحولاتو په اړه هم اوري، خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه چې جانقا الکوزه وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس وایي په بلخ ولایت کې د یوې مرستندوی موسسې د کارکوونکو وژنه یې وغندله او دا کار د دښمنانو عمل دی. د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د نشه یي موادو د پلورونکو د نیولو عملیات په بری سره روان دي. روسیا وایي ایران ته د عصري توغندیو په ورکولو ټول محدودیتونه لرې شوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په بلخ ولایت کې د پیپل ان نید موسسې د افغان کارکوونکو وژل وغندله او دا کار د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو عمل وباله. جمهور ریاست په اعلامیه کې ویلي جمهور رئیس غنی د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې دا موضوع دې په جدیت سره وڅېړي او عاملان یې باید د قانون منګولو ته وسپاري. دا کسان تېره شپه د بلخ ولایت په زارۍ ولسوالۍ کې چې له سرپل ولایت سره ګډه پوله لري د ناپېژندل شوو وسلوالو لخوا وژل شول. د دې کسانو د وژلو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د نشه یي موادو د پلورونکو د نیولو په هدف پیل شوي عملیات په بری سره پرمخ روان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې رسنیو ته وویل دا عملیات دوی اونۍ وړاندې پیل شوي او تر اوسه پکې د نشه یي موادو 115 تنه واړه قاچاقکوونکي نیول شوي دي. ښاغلي صدیقي زیاته کړه د عملیاتو په لړ کې 1300 کیلوګرامه نشه یي مواد د پولیسو لاسته ورغلي دي. د جوزجان ولایت امنیتي مسؤلان وایي وسلوالو د اقچې ولسوالۍ د نفوسو د احوال د ثبت مدیر وژلی. د جوزجان ولایت د امنیت قمندانۍ د اپراسیون رئیس عبدالمنان روفي ازادي راډیو ته وویل موټر سایکل سپرو وسلوالو نن سهار هغه مهال د اقچې ولسوالۍ د نفوسو د احوال د ثبت مدیر وواژه چې له کوره د کار پر لور روان و. د یو بل خبر له مخې په دې ولایت کې دوه ورونه د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي. د دې پیښو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د روسیې د وسلو تولیدونکي دولتي کمپنۍ الماز انتیې نن وویل کله چې له ایران سره د سوداګرۍ تړون لاسلیک شي هغه هیواد ته به پرمختللې توغندۍ ورکړي. دا کمپنۍ وایي روسي چارواکو ایران ته د S-300 ډوله د توغندۍ ورکولو ټول محدودیتونه لرې کړي. مسکو په 2010 کال کې د لویدیځ د فشارونو له امله د دې توغندیو معامله لغوه کړې وه، خو جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اپریل میاشت کې د یو فرمان په صادرولو سره ایران ته د توغندیو ورکولو ټول محدودیتونه لرې کړل. د مسکو په دې عمل د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیلو سخت انتقادونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان د مې په 15 ویلي وو چې د روسیې S-300 توغندي به ډېر ژر ایران ته ورسیږي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي هیواد به یې تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ وکړي. د ایران دولتي خبري اژانس وایي روحانی دا خبره نن په تهران کې د سوریې د پارلمان له رئیس محمد اللحام سره د کتنې پر مهال وکړه. د سوریې د رژیم وسلوالو مخالفانو په تېرو څو اونیو کې زیاتې سیمې تر واک لاندې کړي. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو تېره میاشت د سوریې په مرکزي برخه کې د پالمیرا لرغونی ښار هم ونیوه. د ایران شیعه حکومت د 2010 کال جګړو مخکې هم له اوږدې مودې راهیسې د بشار الاسد او د هغه د پلار د رژیم ملاتړ کاوه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د سوریې د پارلمان رئیس ته وویل په خواشینۍ سره د سیمې ځینو دولتونو غلطه محاسبه کړې او فکر کوي چې تروریستي ډلې به د دوی هدفونه پوره کړي، خو ژر وي او که وروسته تروریزم به دوی ته هم ورسیږي. د عراق صدر اعظم حیدر علی عبادی وایي د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازمه مرستنه کوي. علی عبادی نن په پاریس کې یو کنفرانس ته په وینا کې وویل ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. علی عبادی زیاته کړه د عراق له پولو څخه د بهرنیو وسلوالو راتېرېدل نه دي ورو شوي او دغه بنسټپاله سني ډله اکثریت بهرنۍ ده. د ده په وینا په تېر وخت کې دا ډله په 1980 عراقۍ وه. د لویدیځ او منځني ختیځ د شاوخوا 80 هیوادونو وزیران د پاریس غونډې ته راټول شوي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزې په ستراتیژۍ بحث کوي. حماس ځواکونو نن د اسلامي دولت ډلې یو ملاتړی ووژه او دا په غزه کې د دې ډلې د ملاتړو د ځپلو راهیسې لومړنۍ وژونکې پیښه وه. د حماس ویان اياد البوزوم نن وویل یو 28 کلن سړی د نیولو پر مهال د مقاومت له امله ووژل شو. دی وایي دغه سړي له تسلیمېدو ډډه وکړه. د حماس په ځواکونو یې ډزې پیل کړې او په محاصره شوي کور کې چاودېدونکي مواد ځای په ځای کړي ول. له دې پیښې څخه څو ساعته مخکې د اسلامي دولت ډلې ملاتړو حماس ته 48 ساعته وخت ورکړی و. د دوی ټول هغه ملګري دي خوشې کړي چې په تېرو څو میاشتو کې نیولې دي. د روسیې د بوک دفاعي توغندیو جوړولو کمپنۍ د خپلو څېړنو په پای کې نن وویل د مالیزیا د هوایي شرکت مسافروونکي الوتکه د دې توغندیو د پخواني زړې ډیزاین شوي ډول په واسطه غورځول شوې. د بوک توغندیو جوړولو دولتي کمپنۍ د رئیس سلاحکار میخایل مالشیفسکي نن په مسکو کې یو خبري کانفرنس کې وکړې او وویل د بوک توغندیو پخوانۍ نمونې لا هم د اوکراین د پوځ لخوا استعمالیږي خو د روسیې د پوځ په وسلتونونو کې نشته. مالشیفسکي ویل د دوی څېړنه د الوتکې د ټوټو د عکسونو په بنسټ ده او د عامو خلکو د کتنې لپاره تیاره ده. د مالیزیا د 12 نمبر الوتنې د الوتکې د غورځېدو په اړه مخالف نظرونه لا هم شته. په دې الوتکه کې 298 کسان سپاره وو چې د اوکراین په ختیځ کې راوغورځېدله. او د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ ګازپروم ویل چین خپلې خاورې ته د روسیې د طبیعي غاز د انتقال د پایپلاین جوړولو کارونه پیل کړي. ګازپروم نن وویل پیکینګ تېره اونۍ د سایبیریا د پایپلاین جوړولو کار پیل کړی دی. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په بلخ کې د پیپل ان نید موسسې د نهو کارکونکو له وژل کېدو وروسته اوس د افغان دولت د کلیو پراختیا وزیر وایي چې امنیتي ستونزې د دوی د پراختیایي پروژو په مخ کې جدي او لوی خنډ دی.
نه نفره چې د موبایل کولو د پروژو لپاره تللي وي اولته کار کوي هغه شهیدان سي. آیا دا به اسانه وي چې دوباره بېرته نورمال سي؟
د سولې عالي شورا وایي د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې دا غوښتنه چې د افغانستان د سولې د بهیر سره د ملاتړ په خاطر د حقانی شبکه او طالبان افغان حکومت ته وسپارل شي پر ځای او مثبت اقدام دی. بلخوا بیا د مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 نظر بند چارواکي افغانستان ته انتقال کړي.
د افغانستان حکومت مکلف ته چې هغه دلته راولي که څوک پرې عارضي جزا وویني که عارض نه وي خوشي کېږي په افغانستان کې خوشي دلته په افغانستان کې د یوه عادي افغان په صفت باندې ژوند وکړي.
برتانیا غواړي روان میلادي کال په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر په پرختي چارو ولګوي. او د پاکستان په بلوچستان کې د ورسېو نه امنیو په اړه هم اوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر وایي چې امنیتي ستونزې د دوی د پراختیا پروژو په مخ کې لوی خنډ دي. دا خبرې د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سه شنبې په ورځ د خپل سلوزنی کاري پروګرام د تشریح پر مهال وکړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه د هر ډول ګواښونو دفع کولو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د بلخ په زاري ولسوالۍ کې د یوې بهرنۍ موسسې پیپل ان د نید موسسې نه کارکونکي چې د کلیو پراختیا له وزارت سره همکاري کوله د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي دي. تفصیل د ناجی صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغانستان په شمال بلخ ولایت کې د کلیو پراختیا وزارت د نهو کارکونکو وژل کېدل د کلیو پراختیا د وزیر د سل ورځني کاري پروګرام د تشریح بهیر تر سیوري لاندې راوست. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سه شنبې په ورځ وویل چې د دوی پروژې په لرو پرتو سیمو کې پلی کېږي او د کارکونکو خوندیتوب تضمین نه دی. ښاغلي دورانی همدارنګه وویل چې که امنیتي پیښې په همدې ډول وي دوی به د پروژو د عملي کولو په برخه کې له خنډونو سره مخ شي.
طبیعي ده چې دا یو شاک ده هم د مادي همکار مواساتو لپاره او هم د وزارت لپاره. اوس موږ یو سلسله پروژې د زارې په ولسوالۍ کې لرو. تاسو څه فکر کوئ چې نه نفره چې د دې موبایل کولو د دې پروژو لپاره تللي وي اولته کار کوي هغه شهیدان سي؟ آیا دا به اسانه وي چې دوباره بېرته نورمال سي؟ طبیعي ده چې منفي اثر پیدا شي. خو زه یو ځل بیا غواړم ټولو وطنوالو نه او ټولو مخالفینو نه اجازه ورکړئ چې د ملت په خدمت کې خپل خدمات ارائه کړو.
خغلی دورانی دا خبری په داسې حال کې وکړه چې په بلخ کې د دې وزارت نه کارکونکي د وسلوالو مخالفانو له لورې وژل شوی دی. د کلیو پراختیا وزیر همدارنګه له بهرنیو تمویلونکو سره د اړیکو پراختیا، د موازی ادارو یو ځای کول، له اداري فساد سره مبارزه او له پراختیایي پروژو څارنه د خپلو سلو ورځو کاري پروګرامونو په مخ کې مهم لومړیتوب یادوي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي بیا وایي چې افغان ځواکونه چمتو دي چې د پراختیایي پروژو په مخ کې د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره کار وکړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه باندې څه خو سیمو کې چې ولسوالیانو کې چې موږ مشکلات لرو، تابن کېدای شي چې خنډي پروژو ته معمولا موږ په هر ولایت کې په هر ځای کې چې پروژه وي هغه دپاره خاص امنیتي تعهدونه لرو، لکه د معاونت عامې غوندې او یا خپل پولیس یا اسکوټ کې یو خلک امنیت نیسي. موږ کوشش کوو چې په هر ځای کې دوی تقاضایي او د امنیت غوښتنه وشي، خپل تدابیر ونیسو، خپل امکانات دې په اختیار کې کیږي.
د کلیو پراختیا وزارت وایي چې له 1991 تر 1993 کال پورې په مجموعي ډول 15,000 څخه ډېرې پروژې په 23 ولایتونو کې تطبیق شوې دي، خو یو شمېر خلک په دې پروژو کې له اختلاس، اداري فساد او د پروژو له نه تطبیق څخه اندېښمن دي. دوی وایي د کلیو پراختیا وزارت باید د پروژو په تطبیق کې څارنه وکړي ترڅو پروژې په شفاف ډول عملي شي.
و اموریدل چې د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر وایي چې امنیتي ستونزې د دوی د پراختیا پروژو په مخ کې لوی خنډ ده. د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل نن په افغانستان کې د هغو نه تنو وشل کېدل په شدت وغندل چې په لری پرتو سیمو کې خلکو ته بشري مرستې رسولې. د افغان نړیوال سازمان خبر پاڼه وایي چې په بلخ کې د تیر شپې ظالمانه پیښه د افغان حکومت چارواکو ته د خبرداري زنګ دی او څرګندوي چې افغان حکومت باید د بشري مرستو د رسونکو امنیت ښه ټینګ کړي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغان نړیوال سازمان وایي چې د بلخ په زارې ولسوالۍ کې وروستۍ حمله څرګندوي چې په افغانستان کې د بشري مرستو په پروګرامو کې کار کول څومره خطرناک کار دی. په خبر پاڼه کې د افغان نړیوال سازمان د افغانستان د چارو یو څېړونکي حوریه مصدق ویلي که چیرې د افغانستان حکومت په بلخ کې د پرونۍ حملې عاملین ونه نیسي او عدالت ته ایرانه ولي، د بشري مرستې مامورینو ژوند به لا په زیات خطر کې شي. د افغان نړیوال سازمان خبر پاڼه وایي چې په بلخ کې د وروستۍ حملې عاملین باید ونیول شي، کنه نو دا پیغام به ورسوي چې په افغانستان کې د بشري مرستې مامورین د وسلوالو حملو اسانه هدف ګرځېدلی شي. په افغانستان کې د نړیوالو د بشري او پراختیايي مرستو د هماهنګۍ د ادارې اکبر چارواکو هم په افغانستان کې د مرستو رسونکو ادارو د مامورینو د امنیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. په کابل کې د دې ادارې مرستیال نجیب تجلی ازادي راډیو ته نن وویل چې داسې حملې په افغانستان کې د نړیوالو ادارو کار متاثر کولی شي. دی وایي د دې لپاره چې داسې خیریه ټولنې غیر دولتي دي او د هیچا ملاتړ نه کوي او هدف یې یوازې خلکو ته د کومکونو رسول دي، نو موږ په افغانستان کې د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو څخه غواړو چې دې خبرې ته پام وکړي چې دا کسان بې طرفه دي. پر دوی حملې په افغانستان کې پر هغو خلکو حمله ده چې د دوی مرستې ورسېږي او د افغانستان غریب خلک متاثره کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کورنۍ چارو وزارت ته دنده وسپارله چې په بلخ کې د حملې په اړه بشپړې څېړنې وکړي. دا د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی دا حمله په شدت غندلی او د افغانستان د دشمنانو کار یې بللی دی.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د نشي موادو د پلورونکو د نیولو لپاره دوی عملیات په ښه توګه پر مخ روان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیټې څرګندونې د مختتک په لور یو ګام دی او کېدای شي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې ګټورې تمام شي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې باید د پاکستاني چارواکو عکس العمل ته انتظار وستل شي. په عین حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیشن وایي چې د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیټې د رئیس څرګندونې یو ډول سیاسي فشار دی، خو د یاد هیواد په استخباراتو به څه اغېز ونه کړي. د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیشن رئیس د دوشنبې په ورځ له خپل حکومت نه وغوښتل چې د افغانستان د سولې خبرو سره د مرستې په خاطر دی د حقاني شبکې او طالبانو مشران افغان حکومت ته تسلیم کړي. اجمل تورمان په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې اسلام آباد تر اوسه په رسمي ډول د ولسمشر غنی د لیک ځواب نه دی ورکړی، د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس له خپل حکومت غوښتي چې د افغانستان د سولې خبرو سره د مرستې په هدف د حقانی او طالبانو د ډلې غړي دغه هیواد ته تسلیم کړي. د افغانستان جمهوری ریاست د دغو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو د سولې د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي چې په دې برخه کې باید د پاکستانی چارواکو غبرګون ته انتظار وسو.
باید انتظار وباسو چې پاکستانی چارواکي په دې برخه کې څه غبرګون شي، څه آباد او څه پرمختګونه رامنځته کوي، هغه وخت بیا موږ په اړه خبرې کولای سو.
ښاغلی قاسم یار وایي چې د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د رئیس څرګندونې د افغانستان د سولې د خبرو د پیاوړتیا په برخه کې ګټورې تمامېدای شي. د اکسپرس تریبیون د راپور له مخې وایس احمد خان لغاری د دوشنبې په ورځ ویلي، په داسې حال کې چې د طالبانو او حقانی ډلې غړي په پاکستان کې وي، اسلام آباد باید د ولسمشر غنی په غوښتنه دوی افغانستان ته وسپاري. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د یو لیک په استولو سره د پاکستان له ملکی او پوځي مشرانو غوښتي چې د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. په دغه لیک کې له اسلام آباد نه غوښتل شوي چې په پیښور او کوئټه کې د طالبانو او حقانی ډلې غړي ونیسي او د افغانستان او پاکستان د امنیت د ګډوډولو په تور دي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. په دې کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د وایس احمد خان له غاري وروستۍ څرګندونې یو ډول فشار دی، خو دا ډول څرګندونې به په هیڅ ډول د پاکستان په استخباراتو اغیز ونه لري. د دغه کمیسیون غړی عبدالقادر زازه:
دا چې د دوی د نړیوالو اړیکو کمیټې دا فیصله کړې ده، زه د دې فیصلې هرکلی کوم. په نمایندګي د افغانستان د پارلمان یا د مونږ د نړیوالو اړیکو کمیسیون په ولسي جرګه کې د دې نه مننه کوم، خو زه فکر کوم دا یو سیاسي فشار کېدلی شي، مګر عملا نظامیان د پاکستان چې دي دا مسله د پاکستان نظامیانو په لاس کې ده، د ملکي حکومتونو په لاس کې ده. فکر نه کوم چې هغوی دا خبره ومني، دا یو سیاسي فشار کېدلی شي نه عملي اقدام.
د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې ولسمشر غني واک ته تر رسیدلو وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو او د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د ملاتړ د راجلبولو په هدف ډېرې هڅې کړې دي. دوی وایي اوس د پاکستان ور دی چې څومره صادقانه چلند کوي. دوی دغه شان وایي لکه څنګه چې دغه هیواد په وزیرستان کې د خپلو جګړه مارو په وړاندې جدي غبرګون وښود، دغه شان کولی شي د هغو مخالفینو په وړاندې هم ورته تند غبرګون وښیي کوم چې د دوی له خاورې په افغانستان کې بریدونه طرحه کوي.
د اجمل تورمان په رپورټ کې مو واوریدل چې د سولې علي شورا وایي د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غوښتنه چې اسلام آباد د افغانستان د سولې پروسې سره د همکارۍ په هدف حقانی شبکه او طالبانو شورا افغان حکومت ته وسپاري یو مثبت اقدام دی، خو باید چې په دې اړه د پاکستان د مقاماتو رسمي عکس العمل ته انتظار وستل شي. اخوا بیا د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 نظر بند چارواکي افغانستان ته انتقال کړي. دا 15 طالب چارواکي یو کال وړاندې د یو امریکایي سرتیري بو بریګډال په تبادله کې له ګوانتانامو زندان څخه آزاد او قطر ته واستول شول. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي کدا کسان افغانستان ته انتقال شي د سولې پر بهیر مثبت اغیز کولی شي. تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
روسه لدې چې امریکا په قطر کې د 15 طالب چارواکو د نظربندۍ موده تمدید کړه، مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید دې ته زمينه برابر کړي چې دغه طالبان افغانستان ته را انتقال شي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمي وایي چې افغان حکومت باید دې طالبان ستونزه درک کړي او په وړاندې اقدام وکړي. ښاغلی مسلمي د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغانستان قانوني نظام لري او که چیرته ثابت شي چې دغه طالبان په جرمونو کې ښکیل دي، نو باید د افغانستان دننه سزا وویني نه په قطر کې.
15 تنه طالبان چې په قطر کې ژوند کوي د هغوی وخت پوره شوی او نن په غوړونو کې راغلي چې هغوی ته تمدید شو وخت. د افغانستان حکومت مکلف ته چې نگران اوسي او د دغه خلکو په وړاندې چې امریکایانو د خپل یو سرباز په مقابل کې ډېر مهم خلک خوشی کړل یا نیمه خوشی کړل قطر ته ولېږل او اوس په قطر کې ژوند کوي، د افغانستان حکومت مکلف ته چې هغه دلته راولي افغانستان ته او په افغانستان کې که څوک پرې عارضي جزا وویني که عارض نه وي خوشي کېږي په افغانستان کې خوشي دلته په افغانستان کې دیوالي افغان په صفت باندې ژوند وکړي.
15 طالب چارواکي محمد فاضل اخوند، عبدالحق وسیق، ملا نور الله نوري، محمد نبی او خیرالله خیرخوا یو کال وړاندې د یو امریکایي جنرال بو برګډل په تبادله کې له ګوانتانامو زندان څخه آزاد او قطر ته انتقال شول. دغه طالب چارواکي په قطر کې د هغه هیواد د چارواکو تر څارنې لاندې وو او د جون په لومړۍ نیټه یې د نظربندۍ نیټه پای ته ورسېده. له دې سره سم یو امریکایي چارواکي د یکشنبې په ورځ وویل چې پر دغو 15 طالبانو لګول شوي بندیزونه به تر هغو جاري وي چې د دې مسئلې د اوږدې مودې حل لارې لپاره ډیپلوماتیکې خبرې بشپړې شي. دا د طالبانو هغه څیرې دي چې د کارپوهانو په باور د سولې په بهیر کې هم مثبت رول لوبولی شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی هم افغانستان ته د دې 15 طالب چارواکو په راوستو ټینګار کوي او وایي دغه کسان د سولې په بهیر کې مثبت رول لوبولی شي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
همیشه د ولسی جرګې نظر دا ده چې موږ غواړو هغه افغان طالبان چې هغه که هر چېرته بندیانې باید افغانستان ته را انتقال شي. موږ کولی شو چې له دوی نه د سولې په مورد کې یو درسته استفاده وکولی شو. د دې مهمه توقع بیا هم له افغان دولت نه دا ده چې دوی له وزارت خارجي لارې نه د امریکې متحده ایالاتو سره خبرې وکړي او دغه بندیان را انتقال شي افغانستان ته.
هڅه مو وکړه چې د ملي شورا د دواړو جرګو د دې غوښتنو په اړه د جمهوري ریاست نظر راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره څوک خبرو ته حاضر نشول. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د ټینګښت ابتکار په خپل لاس کې واخلي او هڅه وکړي چې د طالبانو بانفوذه اشخاص د بهرنیو هیوادونو له زندانونو څخه آزاد او افغانستان ته را انتقال کړي. دوی وایي له دې سره به طالبان په حکومت کې د ځان د خوندیتوب ډاډ پیدا کړي او د سولې خبرو ته به زړه ښه کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې له دوو اونیو راهیسې د مخدرو موادو څه کم 200 خرڅوونکي نیولي چې په دوی کې د موادو دوه لوی قاچاق وړونکي هم شامل دي. د دې وزارت وایي د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د مخدرو موادو پر ضد مبارزه به نور هم پراخه شي. د عامه روغتیا وزارت وایي اوسمهال په هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه کسان په مخدرو موادو روږد دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په داسې حال کې چې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د مخدرو موادو له خرڅولو او پر دې موادو د روږدو له زیاتېدو شکایتونه کیږي، امنیتي ځواکونو له دوو اونیو را په دې خوا د دې موادو د خرڅولو او کارونې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې عملیاتو په لړ کې تر اوسه د مخدرو موادو په لسګونو خرڅوونکي نیولي چې دوه لوی قاچاق کوونکي هم پکې شامل دي.
در ولایت کابل و در سایر ولایات پولیس ملی افغانستان بازداشت
په کابل او نور ولایتونو کې د افغانستان ملی پولیسو د مخدر موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو نیول پیل کړي. په کابل کې شاوخوا 115 تورن نیول شوی دي. همدارنګه پولیسو 1300 کیلوګرام تریاک او چرس او هیروین هم نیولی دي. د نن ورځې په عملیاتو کې په کابل کې د دې موادو دوه لوی قاچاق کوونکي هم نیول شوي چې نمونه به یې په نږدې ورځو کې اعلان شي.
خاغلی صدیقی د مخدرو موادو د دوه لویو قاچاق کوونکو نمونه وانخستل، خو ویل چې دا کسان به په نږدې ورځو کې خلکو ته وښودل شي. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین په داسې حال کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې خبرې کوي چې په دې اړه وروستي راپورونه وایي چې سږ کال په هیواد کې پر شاوخوا 2,500,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي چې د تیرو کلونو په نسبت پکې 1% زیاتوالی راغلی دی. راپورونه دا هم وایي چې د کوکنارو دغه کرکیله اکثره د هیواد په جنوبي ولایتونو کې شوې ده. بلخوا د ملګرو ملتو د سازمان یوه سروې ښیي چې په افغانستان کې د مخدرو موادو د روغ د شمیر چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له 1 میلیون څخه اوښتی دی. خلک وایي په مخدرو موادو د روغدو د زیاتېدو علت په مرکز او ولایتونو کې په اسانۍ سره د دې موادو ترلاسه کیدل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که د دې موادو پر ضد جدي مبارزه ونه شي، روږدي به په ډول ډول ساري ناروغۍ واخته او پر ټولنې به یې هم بد اغېز پرېوځي. د دې وزارت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د څانګې مشر ډاکټر فواد عثماني ازادي راډیو ته وویل:
صورتی که مواد مخدر در جامعه زیاد باشه و قاچاقبر مواد مخدر دستگیر نشه،
که په ټولنه کې مخدر مواد زیات وي او قاچاقونکي ونیول شي، پر کورنیو ټولنې او حکومت به په مستقیمه توګه بد اثر کړی وي. که کنټرول نشي په خلکو کې د ډول ډول ساري ناروغیو سبب هم کیږي.
خلق وی له افغانستان سره په تیرو سره باندې لسو کلونو کې د میلیارډونو ډالرو مرسته وشوه، خو حکومت ونه توانید چې په هیواد کې د دې موادو د کښت، تولید او قاچاق مخه ونیسي. افغان چارواکي وایي د مخدرو موادو ستونزه یوه سیمه ایزه ستونزه ده، او د سیمې او حتی د نړۍ ځینې ستر قاچاق کوونکي پکې ښکیل دي. دوی د سیمې او نړۍ له هیوادونو هیله کوي چې په دې مبارزه کې دی د افغانستان ملاتړ وکړي.
نصرت الله ارسلا د پکتیا د نوی والی په حیث ټاکل شوی دی. نوموړي ویلي دي چې نه به خپله فساد کوي او نه به نور فساد ته پرېږدي. د نوی والی د څرګندونو نور جزئیات له سیمې د داود تپان په رپورټ کې اورو.
دا سیشن به پورز د پکتیا لپاره نوې ټاکل شوې والی د یوې غونډې په ترڅ کې د کابل څخه درغلي وکیلانو، مرکزی ادارې کارکونکو او یاد ولایت خلکو په مخ کې د دې ولایت اداري پرسونل او سیمایزو خلکو ته ور وپیژندل شو. دا والی د معرفي په غونډه کې د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې معین فرید مامونزی د ولسمشر حکم او د والی معرفت وکړ.
د نن غونډې هدف پکتیا ولایت ته د یو نوي والی د معرفت برنامه ده. زمونږ نن غونډه د دې کاروندي د افغانستان خپل سیاسی او اداري پختګي تر رسیدلې ده. د کاغذ په فرمان باندې والی بدلیږي او د کاغذ په بل فرمان باندې والی تعینېږي. او د افغانستان د محترم ولسمشر جلالت ما ډاکټر محمد اشرف غنی د 344 کنا حکم په اساس په نایشتم سور 1204 نوی د محترم نصرت الله ارسلا چې د لوړو زده کړو خاوند او د ښې تجربې نه برخوردار دی، د پکتیا د نوي والی په صفت د محترم ډګر جنرال جمعه خان همدرد په ځای مقرر شو.
په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګل پادشاه مجدي وویل چې پکتیا تر نورو ولایتونو زیات مشکلات لري. پکتیا ته نوی والی په داسې مهال ټاکل کېږي چې تر دې وړاندې والی پسې د نه کار کولو او فساد پر ضد لاریونونه وشول، او خلکو له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوله چې په دې ولایت کې د کار د زمینه سازۍ لپاره اقدام او نوی والی ورولېږي.
و امریدل چې د پکتیا لپاره نوی والی ټاکل شوی دی، او د زموږ خبريال په خبره نصرت الله ارسلان نن د خپل ټاکل کېدو په لومړۍ ورځ هیله څرګنده کړې ده چې نه به څوک فساد وکړي، او دغه راز ژمنه یې کړې ده چې دی به هم په خپلو ادارو کې د فساد مخه نیسي او خپله به هم فساد نه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورېده. مې په 9 په مستونګ سیمه کې د 2 مسافرو د وژنې په عکس العمل کې د بلوچستان ایالتي حکومت نن یو ټول ګوندیز کانفرنس را بللی چې مشري د پاکستان صدر اعظم نواز شریف کړي. صدر اعظم نواز شریف ویلي حکومت یې په پاکستان کې د افراطیت او تروریزم د له منځه وړلو کلک هوډ کړی دی. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
د تیرې جمعې په ورځ د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د 2 مسافرو د وژنې مسؤلیت د یونایټډ بلوچ آرمي په نامه د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو یو وسلوال سازمان پر غاړه واخیست. د بلوچستان ایالتي حکومت په دې پیښه کې د عامو بېګناه خلکو د وژنې په عکس العمل کې د وژل شویو کسانو د خپلو خپلوانو په غوښتنه د سه شنبې په ورځ یو ټول ګوندیز کانفرنس راوباله چې مشر یې د پاکستان صدراعظم نواز شریف وکړه. صدراعظم نواز شریف د سه شنبې په ورځ کوټې ته تر راتګ وروسته د بلوچستان د ګورنر په دفتر کې د بلوچستان د اعلی وزیر او والی په شمول له ایالتي وزیرانو او د امنیتي ادارو له مشرانو سره د امنیت په اړه په ځانګړې غونډه کې ګډون وکړ. په غونډه کې لومړی د مستونګ د پیښو د قربانیانو لپاره فاتحه وسوه، او وروسته د ایالت د امنیتي وزیر خصوصا د مستونګ د پیښو په اړه معلومات ورکړل شول. صدر اعظم نواز شریف غونډې ته په وینا کې د مستونګ پیښو په کلکه وغندله، او وی ویل چې د پاکستان دښمنان په دې هیواد کې خوشحالي او پرمختګ نشي زغملی. دښمن د پاکستان خلک په بېلابېلو وسیلو سره ویشل غواړي، بلوچستان دی که نور پاکستان. څوک په فرقو سره ویشل غواړي، څوک د نسل پر نامه، او څوک په نورو نمونو سره ویشل غواړي. په ټول ګوندیز کانفرنس کې د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته بلنه ورکړل شوې وه، خو په دې کانفرنس کې د دولتي رسنیو له خبریالانو پرته نورو ژورنالیستانو ته د ګډون اجازه نه وه ورکړل شوې، ځکه نو تر اوسه لا د سیاسي ګوندونو د مشرانو دریځ مخې ته نه دی راغلی چې هغوی د مستونګ د پیښو د مرتکبینو په اړه د عملیاتو غوښتنه کوي که څنګه. صدراعظم نواز شریف وایي حکومت یې افراطیت او ترهګرۍ د له منځه وړلو کلک هوډ کړی دی. په پاکستان کې چې هر ځای ترهګري کېږي موږ هم د ځپلو لپاره فعال یو. که همداسې فعال وو زه باور لرم چې په نږدې وخت کې به په پاکستان کې سوله تامین سي او ترهګري به مو ختمه کړې وي. یوې خواته د ضربیاز په نامه عملیات روان دي او ترهګر له هغه ځایه تښتېدلي دي. د مستونګ پیښه او دلته نورې پیښې چې سوي دي دا ځینې ورانکاري پاکستان د تباهۍ پر لور بیول غواړي، خو موږ به یې مخه ونیسو او ترهګري به له منځه یوسو. د بلوچستان د داخله چارو وزارت د مستونګ په پیښه کې د هند استخباراتي اداره را په لاس لرلو تورنه کړې وه. صدر اعظم نواز شریف د هند د صدر اعظم نریندرا مودي نوم وانخیست، خو هند ته په اشاره سره یې وویل څنګلور یې نه غواړي پاکستان د ګوادر کاشغر اقتصادي لارې د پروژې په برکت په اقتصادي لحاظ پرمختګ وکړي. د یادونې وړ ده چې په ټول ګوندیز کنفرانس کې د صدر اعظم نواز شریف د ګډون د سیاسي ګوندونو د مشرانو او لوړپوړو پوځي چارواکو د راتګ له امله په کوټه ښار کې له سهاره راهیسې کلک امنیت نیول سوی او د ګورنر د دفتر پر لور تللی سړک د هر ډول موټرو او د پیاده تګ راتګ لپاره تړل سوی و. او دغو مهمو دولتي دفترونو ته څیرمه د څو ښوونځیو لپاره هم د احتمالي خطر د مخنیوي په خاطر عامه رخصتي اعلان سوې وه.
په بلوچستان کې مو د پاکستان د ټول ګوندیز کانفرنس په اړه رپورټ واورېد. وروستۍ خبري مجله درته سید سمې عباس وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. سلام و شام خوش به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش هایی داریم در مورد عکس العمل ها با کشته شدن نو کارمند یک اداره خیریه در ولایت بلخ. مشران جرگه افغانستان خواهان انتقال 5 طالب رها شده از گوانتانامو به افغانستان میباشند و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور اشرف غنی کشته شدن کارمندان محلی یک مؤسسه خارجی در ولایت بلخ را شدیداً محکوم کرده است. رئیس جمهور ایران اعلان کرده است که کشورش تا آخر از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت خواهد کرد و صدر اعظم عراق میگوید ائتلاف بین المللی اقدامات لازم را برای شکست گروه داعش انجام نداده است. سلام و شام بخیر. فرشته نگاستم با تفصیل خبرها. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان. رئیس جمهور اشرف غنی کشته شدن کارمندان افغان مؤسسه پیپل این نید در ولایت بلخ را یک عمل بزدلانه خوانده، خواستار بررسی فوری این رویداد و مجازات عاملین آن شده است. در یک اعلامیه ریاست جمهوری که امروز به نشر رسیده آمده است که عاملین این رویداد در حقیقت دشمنان ترقی و پیشرفت افغانستانند. این نو کارمند مؤسسه پیپل نید به شمول یک زن شب گذشته از سوی افراد مسلح در ولسوالی زاره که از ولسوالی های ناامن ولایت بلخ می باشد سر بریده شدند. شیمون پانک رئیس اجرایی این مؤسسه امروز در صحبت با رادیو آزادی با تایید این خبر در مورد گفت
to strengthen security.
امیگوید ما اقدامات را برای یقینی کردن امنیت همکاران باقی مانده ما روی دست میگیریم. در امین حال مقامات امنیتی ولایت بلخ گفتند که این افراد بدون در جریان گذاشتن نیروهای امنیتی به ولسوالی زاره رفته بودند. وزارت داخلی افغانستان میگوید 165 نفر از قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر را در شهر کابل بازداشت کردند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این عملیات از دو هفته به این طرف آغاز شده و دستاوردهای چشمگیری را به همراه داشته است. صدیق صدیقی همچنان افزود که نیروهای امنیتی در نتیجه این عملیات 1300 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. مقامات امنیتی در ولایت جوزجان میگویند مدیر ثبت احوال نفوس ولسوالی آقچه این ولایت از سوی افراد مسلح به قتل رسیده است. عبدالمنان رؤوفی رئیس اپراسیون قماندانی امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت مردان مسلح موترسایکل سوار صبح امروز مدیر ثبت احوال نفوس این ولسوالی را در مسیر دفتر کارش هدف قرار دارند. عبدالمنان رؤوفی میگوید تلاش ها به هدف شناسایی و بازداشت عاملین این قضیه آغاز شده است. بر اساس یک خبر دیگر دو برادر در این ولایت از سوی طالبان مسلح کشته شدند. تا حالا مسئولیت این حوادث را گروه به عهده نگرفته است.
رادیو آزادی.
و این هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور ایران اعلان کرده است که کشورش تا آخر از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت خواهد کرد. رسانه های رسمی ایران خبر داده می گویند حسن روحانی رئیس جمهور ایران این مسئله را در جریان ملاقات با رئیس پارلمان سوریه امروز در تهران گفته است. ملاقات میان رئیس جمهور ایران و رئیس پارلمان سوریه در حال صورت گرفته که در این اواخر گروه تندرو دولت اسلامی کنترل مناطق بیشتر را در سوریه به دست آورده است. صدر اعظم عراق میگوید ائتلاف بین المللی اقدامات لازم را برای شکست گروه تندرو دولت اسلامی انجام نمیدهد. حیدرالعبادی طی سخنرانیش در نشست ائتلاف ضد گروه تندرو داعش امروز در پاریس گفت شرکای ائتلاف بین المللی برای جلوگیری از پیشرفت این گروه معلومات استخباراتی لازم را شریک نساخته و نه عملیات زمینی را در عراق حمایت میکنند. از سوی دیگر فلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا پیش از آغاز این نشست در صحبت با شبکه تلویزیون بریتیش اسکای گفت او میگوید آنچه را که ما باید امروز انجام دهیم این است که پیشرفت‌های نشست شش ماه پیش لندن را بررسی کنیم و بحث کنیم که نیاز به انجام چی کارها در آینده است و چی میتواند کارآمد ثابت شود و مشترکاً روی تصامیم در مورد مرحله بعدی که بازسازی عراق است بحث خواهد شد. نیروهای حماس یکی از عامیان گروه تندرو دولت اسلامی را در غزه کشتند. عیاد البوزم سخنگوی گروه حماس امروز گفت یک مرد 27 ساله که طرفدار گروه دولت اسلامی یا داعش بود در جریان تلاش برای دستگیری او کشته شد. به گفته ای وی پس از آن که این شخص حاضر نشد تسلیم شود در درگیری با گروه حماس کشته شد. این رویداد ساعت پس از آن به وقوع پیوست که عامیان گروه داعش ضرب الاجل 48 ساعته را به گروه حماس تعیین کرده و خواهان رهایی تمام عامیان داعش گردیدند که در ماه‌های اخیر از سوی این گروه بازداشت شدند. گروه حماس عامیان گروه داعش را مسئول یک سلسله انفجارات اخیر که پوسته های حماس را هدف قرار دادن می داند. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 شام است. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی و دیگر مقامات افغان حمله امروز در ولایت بلخ را محکوم کردند. مسعی اکبر میگوید کشته شدگان این حادثه برای افغانستان خدمت میکردند. یک عضو این مسعی گفت
جای بسیار تاسف است به خاطر که این مؤسسات هنوز یک طرف افغانستان حکومت و خدمت و مردم نیازمند
است. مشتان جرگه میخواهد 5 طالبی که در قطر تا حال نظربند بودند به افغانستان انتقال داده شوند. رئیس مشتان جرگه اظهار داشت
5 طالب که در قطر زندگی می کند وقتی آنها تمام شده حکومت افغانستان باید در این مورد نگرانی داشته باشد.
شورای عالی صلح افغانستان می گوید از بیانات یک عضو پارلمان پاکستان در مورد تسلیمی رهبران طالبان استقبال می کند اما حکومت پاکستان موقف خود را باید نشان بدهد. یک عضو این شورا گفت
باید منتظر بود که مقامات ذی‌صلاح حکومت پاکستان به این ارتباط چی عکس‌العمل نشان می دهند.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که 2 قاچاقبر بزرگ و در حدود 200 نفر از فروشندگان مواد مخدر را در کابل دستگیر کردند. همچنان صحبتی داریم در مورد اجلاس امروزه پاریس برای انسجام مبارزه علیه گروه دولت اسلامی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مسعی پنیا مردم نیازمند و وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان کشته شدن 9 تن از کارمندان این مؤسسه را در شمال این کشور به شدت تقبیح کردند. 9 تن از کارمندان مسعی پن که در بخش برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات کار میکردند شب گذشته در ولسوالی زاره ولایت بلخ کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی نیز با نشر اعلامیه کشته شدن این افراد را نکوهش کرده و آن را کار دشمنان ترقی افغانستان خوانده است. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش دارد با این شرح.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان کشتن 9 کارمند مؤسسه پن یا مردم نیازمند را در شمال افغانستان تقبیح کرده و از مخالفان مسلح دولت خواسته است تا کارمندان ملکی را هدف قرار ندهند. نصیر احمد دورانی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان کشتن 9 تن از کارمندان مؤسسه پن را که در بخش تطبیق برنامه های همبستگی ملی در ولایت بلخ مصروف بودند کار دشمنان این کشور می داند. آقای دورانی روز سه شنبه طی نشست در کابل گفت کارمندان این وزارت و مؤسسات همکار افراد نظامی نبوده و مخالفان مسلح دولت باید با انجام همچو حملات جلو ارائه خدمات آنان را برای مردم نگیرند.
متاسفانه بگاه دوانی بجید شپی دی ملک دخمنانو
با تاسف ساعت دونیم بجای شب گذشته دشمنان کشور بر همکاران ما حمله کردند و 9 تن آنان را کشتند. ما برای کشته شده ها طلب مغفرت میکنیم و برای بازماندگانشان خواهان صبر هستیم. این عمل را با شدت تقدیم میکنیم و از مخالفان مصالح دولت میخواهیم تا برای همکاران ما اجازه دهند که در امار و پیشرفت کشور سهم بگیرند.
در این حال رئیس جمهور غنی با نشر اعلامیه کشتن این افراد را که یک زن نیز شامل آنان می باشد با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و عاملین آن را دشمنان ترقی و پیشرفت افغانستان خوانده است. آقای غنی به وزارت امور داخله هدایت داده است تا در مورد چگونگی وقوع این رویداد و مجازات عاملین آن اقدامات جدی را انجام دهد. در این حال شمون پانک رئیس اجرایی مؤسسه پن در صحبت با رادیو آزادی این حادثه را تأسف بار خواند و گفت که اقدامات برای تأمین امنیت همکارانشان صورت خواهد گرفت.
ما اقدامات را برای یقینی کردن امنیت همکاران باقی مانده ما روی دست می گیریم. ما بیش از 230 کارمند در افغانستان داریم. بدون شک تحقیقات در ساحه در مورد این حادثه جریان دارد. ما تا حد توان متوجه خانواده های آنان خواهیم بود و همه افراد کشته شده افغان ها هستند.
تا حالا مسئولیت این رویداد را گروه به عهده نگرفته است. نهادهای امنیتی افغانستان بارها گفتند که کارمندان مؤسسات و ادارات دولتی باید قبل از رفتن به محلات دورافتاده و ناامن نیروهای امنیتی را در جریان قرار دهند.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها یا اکبر، سازمان خیریه عفو بین‌المللی و همچنان دیگر سازمان‌ها کشته شدن شماری از کارمندان مؤسسه خیریه را در ولایت بلخ محکوم کردند. سازمان عفو بین الملل در اعلامیه میگوید این حادثه باید به طور فوری مورد بررسی قرار بگیرد و عاملین آن به عدالت کشانده شوند. در همین حال اکبر در مورد وضعیت کارمندان مؤسسات خیریه و امدادرسان در افغانستان نگرانی جدی ابراز کرده است. دفتر اکبر پس از آن نگرانی جدی اش را در این مورد ابراز میکند که 9 تن از کارمندان افغان یک مؤسسه خیریه بین المللی از سوی مردان مسلح ناشناس در ولسوالی زاره ولایت بلخ کشته شدند. نجیب تجلی معاون دفتر اکبر به رادیو آزادی گفت که همچه حوادث می تواند بر فعالیت مؤسسات خیریه در افغانستان تأثیر منفی بر جای بگذارد. ستار فروغ با آقای تجلی صحبت کرده و در ابتدا از وی واکنش دفتر اکبر را در مورد حادثه بلخ پرسیده است.
ما معلومات پیدا کردیم که امروز صبح بطیبه 9 نفر از کارکنان داخلی یک مسجد در ولسوالی زاره ولایت بلخ به طرف افراد ناشناس به قتل رسید. جای بسیار تاسف است. اکبر من حیث یک نهاد امانگی کمک‌کننده بشری و انکشافی برای افغانها مراتب تسلیت خود را به خانواده های قربانیان همکاران و دوستانشان و تمامی اعضای جامعه و امدادرسان ابراز می‌نمایم. از کاملا مؤسسات بی‌طرف هستند و مستقل هستند و یک طرف هدفشان کمک و خدمت به مردم نیازمند است. بران هدف گرفتن انسانات آسیب زیاد برای نهادهای بشردوستانه برای کارمندهای نهادهای بشردوستانه میرسند به افغانستان.
آقای تجلی چی تأثیر و آسیب میتواند چنین حوادث در قبال داشته باشد؟
تشویش ایجاد میکنه کارمندای مؤسسات این تاثیر میگیره بالای فعالیتشون. اگر چیم که مؤسسات به مو پرنسیپای بشر دوستانه و انسان دوستانه پابند هستند و در چارچوب اون پرنسیپا و قوانین کار فعالیت خود را پیش میبرن، اما باعث نگرانیشون میشه و باعث تاثیر میگذاره بالای فعالیتشون.
دفتر اکبر تا چه اندازه در مورد وضعیت کارمندان مؤسسات خیریه و امدادرسانان در افغانستان نگرانی دارد؟
جدی نگرانی داریم. ما به هر حادثه‌ای که رخ میده ما به تعقیبش یک اعلامیه مطبوعاتی صادر میکنیم و از طریق سایت ما مورد نشر میکنیم و اظهار نگرانی و تأسف را ابراز میکنیم.
تجلی صاحب، آماری که نزد شما موجود است در سال جاری چی تعداد از کارکنان مؤسسات و سازمانهای خیریه در افغانستان جانهایشان را از دست دادند؟
در سال جاری نظر به آماری که پیش ما است بیش از 26 کارگر
مؤسسات کشته شدن و بیش از 10 نفر زخمی شده و بیش از 40 نفر اختطاف ناپدید شده. میگه رقم نسبت به سالهای قبلی افزایش نشان میده.
در حادثه ولایت بلخ چی کسان فکر میکنین دست خواهند داشت؟
در این مورد معلومات ندارم چون تا حال در این قسمت خود عموم مراجع زیرفت دولتی تحقیقات خود شروع کردن جریان دارن شاید بعدن معلوم شود.
آقای تجلی خواست شما از ارگانهای امنیتی افغانستان در زمینه حفاظت از کارمندان و کارکنان مؤسسات خیریه در این کشور چی هست؟
خب اما قسمه که ما در اون اعلامیه خودم به سال داشتیم موضوع را دراز کردیم. مؤسسات بدلیل از این که غیر دولتی هستن و غیر انتفاعی هستن از هیچ جناح از هیچ طرف نمایندگی نمی کنن. اهداف مشخص از یا فقط رساندن و ارائه خدمات به مردم نیازمند است. بنان از همه جوانب درگیر خواهش می کنیم که در این قسمت یک تفریق برشان پیششان باشه و یک شناخت از مؤسسات داشته باشند که وقتی که یا آسیب می بینن در حقیقت آسیب مردم نیازمندی که از اونا از خدمات از یا مستفید می شن اونا آسیب می بینن و بی‌طرفی مؤسسات به استقلالیت مؤسسات باید احترام داشته باشند.
نجیب تجلی معاون دفتر اکبر یا دفتر هماهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها بود که گفت حادثه کشته شدن نو کارمند یک مؤسسه خیریه در ولایت بلخ بر کار دیگر مؤسسات خیریه نیز تأثیر خواهد داشت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرانی گرامی، مشران جرگه افغانستان میگوید حکومت باید 5 طالب نظربند در قطر را به این کشور انتقال بدهد. 5 تن از رهبران طالبان یک سال قبل در بدل رهایی یک سرباز آمریکایی از زندان گوانتانامو آزاد و به قطر انتقال داده شدند. در این حال هیئت اداری ولس جرگه نیز میگوید انتقال این افراد به افغانستان تاثیرات مثبت بالای پروسه صلح خواهد داشت. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
پس از آن که امریکا مدت زمان توقیف 5 تن از رهبران طالبان را در قطر تمدید کرد، مشان و جرگم می گوید حکومت افغانستان باید زمینه انتقال این افراد را به کشور فراهم نماید. فضل هادی مسلمیار رئیس مشان و جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت افغانستان نظام قانونی دارد و اگر ثابت شود که این طالبان در جرایم دست دارند باید در داخل این کشور مجازات شوند.
5 طالب که در قطر زندگی می کند وقت آنها تمام شده، حکومت افغانستان باید در این مورد نگرانی داشته باشد. این افراد مهم در بدل رهایی یک عسکر آمریکایی از زندان گوانتانامو آزاد گردیدند. حکومت افغانستان مکلف است که آنها را به این کشور بیاورد. آنهایی که در جرایم دخیلند باید برایشان جزا داده شود و کسانی که دخیل نیستند باید رها شوند و مانند یک افغان عادی به زندگی ادامه دهند.
محمد فاضل آخوند، عبدالحق وسیق، ملا نور علانوری، محمد نبی و خیرالله خیرخوا 5 تن از مقامات طالبان حدود یک سال قبل به خاطر رهایی یک سرباز آمریکایی از زندان گوانتانامو آزاد و به قطر انتقال داده شدند. این طالبان تحت نظارت قطر بودند و در اول ماه جون زمان نظربند بودن آنان به پایان رسید. اما یک مقام آمریکایی روز یکشنبه گفت تا زمان دریافت یک راه حل مناسب دیپلماتیک مدت زمان نظربند آنان تمدید شده است. این طالبان از چهره های اند که به گفته کارشناسان در پروسه صلح نقش مثبت ایفا کرده می توانند. از سوی دیگر هیئت اداری ولسی جرگه روی انتقال این افراد به افغانستان تاکید کرده می گویند 5 تن از مقامات طالبان در پروسه صلح تاثیر مثبت دارند. نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت
نظر ولسی جرگه همواره این است که زندانیان طالب در هر کجایی که باشند باید به افغانستان انتقال داده شوند. اینجا ما محاکم ثلاثه و نظام داریم. ما می توانیم از آنها در پروسه صلح استفاده مؤثر نماییم. ما از دولت باز هم می خواهیم از طریق وزارت خارجه با امریکا صحبت نماید تا این افراد به افغانستان انتقال داده شود.
تلاش کردیم تا در رابطه با این خواست شورای ملی نظر مسئولان در ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما آنان از صحبت در این مورد خودداری کردند. در این حال برخی از کارشناسان سیاسی بدین باورند که حکومت افغانستان باید رهبری پروسه صلح را در دست داشته باشد و تلاش کند تا افراد با نفوذ طالبان را از زندان‌های کشورهای بیرونی به افغانستان انتقال دهند.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگام که آمدیم مشکلی خیلی شفافیت مسئله واضح شده نظام
صحبت با کارشناسان و اهل نظر جواب به سوالات همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که سخنان کمیته رابط بین المللی پارلمان پاکستان بر داشتن یک گام به جلو است و میتواند در تقویت پروسه صلح افغانستان مؤثر واقع شود. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور رابط بین المللی این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد باید منتظر عکس العمل مقامات حکومت پاکستان بود. رئیس کمیته رابط بین المللی پارلمان ملی پاکستان روز دوشنبه از حکومت پاکستان خواست که اعضای گروه طالبان و شبکه حقانی را به خاطر کمک به روند صلح افغانستان به حکومت افغانستان بسپارد. در این حال کمیسیون رابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگوید که این اظهارات نوع فشار سیاسی بالای حکومت آن کشور است، اما نمیتواند بالای شبکه استخباراتی پاکستان اثر گذار باشد. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
در حالی که اسلام آباد تا حالا رسماً به نامه رئیس جمهور اشرف غنی پاسخ نداده است، اما رئیس کمیته روابط بین المللی پارلمان پاکستان از حکومت آن کشور خواسته است که اعضای گروه طالبان و شبکه حقانی را به خاطر کمک بر روند صلح به افغانستان بسپارد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در مورد این اظهارات رئیس کمیته روابط بین المللی پارلمان پاکستان چیزی نمیگوید، اما شورای عالی صلح افغانستان این اظهارات را برای پروسه صلح افغانستان مفید میداند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا میگوید که در این باره باید منتظر عکس العمل مقامات زیرسلاح حکومت پاکستان بود.
باید منتظر بود که مقامات زیرسلاح حکومت پاکستان به این ارتباط چی عکس العمل نشان میدن و این چی ابعاد پیدا میکنه و چی انکشاف پیدا میکنه که او وقت ما بتانیم به اون مرحله روی از این صحبت بکنیم.
به اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان، ویس احمد خان لغاری رئیس کمیته روابط بین المللی پارلمان پاکستان روز دوشنبه گفته است در صورتی که اعضای گروه طالبان و شبکه حقانی در پاکستان باشند، اسلام آباد باید به درخواست رئیس جمهور اشرف غنی آنان را به حکومت افغانستان بسپارد. به تازگی رئیس جمهور غنی با فرستادن نامه از رهبران ملکی و نظامی پاکستان خواسته است که از حمایت طالبان افغانی دست بکشند. آقای غنی در این نامه از اسلام آباد خواسته است که رهبران طالبان و شبکه حقانی را که در پشاور و کویته هستند بازداشت و به اتهام به هم زدن امنیت افغانستان و پاکستان با ارگان‌های عدلی و قضایی این کشور بسپارد. در این میان کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگوید که سخنان اخیر رئیس کمیته بین المللی پارلمان پاکستان نوعی از فشار سیاسی بر حکومت آن کشور است، اما هیچگاه بالای شبکه استخباراتی پاکستان تاثیر گزار نخواهد بود. عبدالقادر زازه عضو این کمیسیون روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
ما فکر میکنم که حکومت کی پاکستان و یا پارلمان های ملکی پاکستان که اصلا اینا نمیتونن که در اعدامیای پاکستان خصوصا شبکه استخبارات آیسای پاکستان به او خاطر از لحاظ روابط پارلمانی و از لحاظ سیاسی اگر خوب اینا زدن، مگر من فکر نمیکنم که نظام پاکستان چنین کار بکنه.
آگاهان امور سیاسی بدین باورند که رئیس جمهور غنی از زمانی که به قدرت رسیده است به خاطر بهبود روابط با اسلام آباد و وادار ساختن پاکستان به حمایت از پروسه صلح افغانستان تلاش‌های جدی را انجام داده است. آنان میگویند که حالا نوبت پاکستان است که از خود صداقت نشان دهد و با پروسه صلح افغانستان طوری که لازم است همکاری نماید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارو سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
وزارت داخلی افغانستان میگوید از دو هفته به این سو به شمول دو قاچاقبر بزرگ حدود 200 نفر از فروشنده های مواد مخدر را در شهر کابل بازداشت کردند. سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت نیروهای امنیتی کشور تلاشات در بخش مبارزه با مواد مخدر را بیشتر ساختند. آرزو قیاسی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که همواره شکایت ها از فروش روزافزون مواد مخدر و افزایش معتادین در شهر کابل وجود داشته، اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که از دو هفته به این سو عملیات را بر ضد فروش و استفاده از مواد مخدر آغاز کرده است. صدیق صدیقی روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که نیروهای امنیتی در این اواخر به شمول دو قاچاقبر بزرگ صدها فروشنده مواد مخدر را در شهر کابل بازداشت کردند.
در ولایت کابل و در سایر ولایات پلیس ملی افغانستان بازداشت دستفروشای مواد مخدر به گونه جدی آغاز کرده. در همین جریان نزدیک به 165 نفر مظنون که به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر است در کابل بازداشت شده. 1300 کیلوگرم تریاک، هیروئین و چرس کشف و ضبط شده. در عملیات امروز دو نفر از قاچاقبرای بسیار عمده است که در شهر کابل توسط نیروهای پلیس بازداشت شده.
آقای صدیقی با آنکه از دو قاچاقبر بازداشت شده نام نبرد، اما گفت که آنان در روزهای نزدیک به مردم معرفی خواهند شد. مسئولین وزارت داخلی افغانستان در حال عملیات علیه فروش مواد مخدر را در شهر کابل آغاز کردند که بر اساس گزارش‌ها در بیشتر مناطق این شهر محلات فروش مواد مخدر وجود دارد. این در حالی است که در سال جاری حدود 250 هزار هکتار زمین در کشور کوکنار کش شده است که در مقایسه با سال گذشته 7% افزایش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر سروی که از سوی ملل متحد انجام شده نشان می‌دهد که بیش از 1 میلیون افغان معتاد به مواد مخدرند که زنان و کودکان نیز شامل آن می‌باشند. مردم عام علت اساسی افزایش معتادین مواد مخدر را در مرکز و ولایت دسترسی آسان مردم به مواد مخدر می‌دانند. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید اگر مبارزه علیه مواد مخدر و فروش آن به گونه جدی صورت نگیرد، رقم معتادین بیشتر خواهد شد. فواد عثمانی رئیس بخش مبارزه با مواد مخدر این وزارت در مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
صورتی که مواد مخدر در جامعه زیاد باشه و قاچاقبر مواد مخدر دستگیر نشود، بالای خانواده، بالای جامعه و بالاخره تاثیرش بالای دولت به شکل مستقیم خود بود و صورت کنترل نشه، تعداد معتادین روز به روز زیاد شده میره و امراض فاری در بین زیاد انتشار بسیار جدی پیدا میکنه.
مردم انتقاد دارند که در 13 سال گذشته صدها میلیون دلار در بخش مبارزه با مواد مخدر به افغانستان کمک شده است، اما حکومت این کشور تا حالا نتوانسته که جلوی کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را بگیرد. اما مقامات افغان میگویند که مشکل مواد مخدر در کشور یک موضوع منطقوی و جهانی بوده و نیاز به مبارزه جدی و گسترده دارد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تلاش ها برای گرفتن دوباره شهر رمادی از سنگ گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق موضوع عمده مورد بحث در اجلاس امروزه پاریس بود. در این جلسه وزرای خارجه حدود 20 کشور غربی و شرقی میانه شرکت داشتند و روی راه های مبارزه علیه داعش صحبت کردند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
حیدر العبادی صدر اعظم عراق در کنفرانس امروز در شهر پاریس گفت متحدین ائتلاف در بخش استخبارات هوایی با نیروهای عراقی کمک لازم نمی کنند تا جلو پیشرفت داعش گرفته شود. او افزود حمایت از نیروهای زمینی هم کم است. 20 کشور عضو ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی در اجلاس امروز در پاریس روی راه‌های جنگ علیه داعش صحبت کردند. این اجلاس در حال بر راه افتاده است که نیروهای عراقی در رامادی با بزرگترین شکستشان مواجه شدند. رامادی مرکز ولایت انبار است که در 90 کیلومتری غرب بغداد موقعیت دارد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در آستانه اجلاس پاریس گفت بمباردمان هوایی تنها زمان مؤثر خواهد بود که در عراق آشتی ملی باشد. گروه تندرو دولت اسلامی از ماه اپریل به این سو برای استحکام موازیش در ولایت انبار تلاش کرده است. چنان به نظر می رسد که حمله شدید دیروز داعش هشدار بود به نیروهای ائتلاف. در اثر حمله انتحاری دیروز داعش در شمال غرب بغداد، حداقل 40 پلیس کشته شدند. صدر اعظم عراق حیدر العبادی که یک شیعه میانه رو است، باید قبایل سنی عراق را قانع بسازد که در این جنگ سهیم شوند، ولی این یک کار مشکل است که عبادی تا حال نتوانسته است انجام دهد. به گفته یک مقام آمریکایی، از سقوط رامودی به این سو حدود 800 داوطلب قبایل سنی به پیوستن در این جنگ علاقمندی نشان داده و کمک مالی و اسلحه به دست آوردند. بر اساس تخمین ها، قوای ائتلاف در حال حاضر مشغول آموزش 11,000 نیرو برای جنگ در مقابل داعشند.
در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد دقیق ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.